السلام علیکم د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادۍ راډیو د خبرونې ته ښه راغلاست. خبرونه په خبرونو پیلوو. د طالبانو حکومت یو ځل بیا پر ملګرو ملتونو غږ کړی چې د افغانستان استازولي د دوی ته ورکړي. د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په یوه ویډیویي پیغام کې چې نن د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت پر ټویټر خپور شو ویلي دا څوکۍ د داسې کس په لاس کې ده چې د هیچا استازی نه دی.
هغه د افغانستان استازولي چې په ملګرو ملتونو کې ده داسې چا په لاس کې ده چې هغه نه د افغانستان نمایندګي کوي نه د ولس نمایندګي کوي حتی یوه بله موجوده ډله هم نشته چې دغه نمایندګي وکړي. نو کوشش کوو چې هغه هم د افغانانو نماینده کس ته وسپارل شي.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق دی چې د جمهوري نظام له پرځېدو وروسته پر دې دنده وګمارل شو. د طالبانو حکومت په افغانستان کې تر ډیره د بشري حقونو د سرغړونو له کبله تر اوسه هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د مدني فعال نورایل کلیوال کورنۍ وایي چې له 13 ورځو وروسته لا هم له هغه سره د لیدو اجازه نه ده ورکړل شوې. نورایل کلیوال په هلمند او کندهار کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم غړی دی چې 13 ورځې مخکې د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې د طالبانو د استخباراتو لخوا ونیول شو. طالبانو تر اوسه په رسمي ډول د هغه د نیول کېدو په اړه څه نه دي ویلي. طالبانو له دې مخکې د تعلیم فعال او د قلملار ټولنې مشر متی الله ویسا او ګڼ شمېر نور سیاسی او ټولنیز فعالان هم نیولی او بندیان کړی دي چې د هغوی برخلیک هم نامعلوم دی. د هوا پیژندنې ادارو د اټکل له مخې نن به د کابل په ګډون د افغانستان په اوو ولایتونو کې سخت ورښتونه وشي چې له کبله یې د سیلونو د راوتلو امکان هم شته. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې او همداراز د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو وړاندوینه کړې چې د ورښتونو له کبله به په ځانګړي ډول د کوکچې، تالقان، بغلان، پنشیر او غوربند سیندونو اوبه له ورخه واوړي او د سیلونو د راوتلو سبب بشي. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت هم په دې اړه په یو بیان کې له هغو کسانو چې د سیندونو غاړو ته نږدې میشت دي غوښتي دي چې د سیل خطر ته پام وکړي. حوثي یاغیانو د سعودي عربستان او عمان له استازو سره په کتنه کې په یمن کې د کورنۍ جګړې پای ته رسولو ته چمتووالی اعلان کړی. د حوثي یاغیانو تر ادارې لاندې سبا خبري اژانس پرون راپور ورکړ چې د حوثیانو د لوی سیاسي شورا رئیس مهدي المشات د سعودي او عمان استازو ته ډاډ ورکړی چې یوې عادلانه او عزتمنې سولې ته لیواله دي. د سعودي او عمان د استازو پلاوی د شنبه له ورځې په یمن کې دي. هغوی له حوثیانو سره په یمن کې پر اوربند جوړ جاړي او د جګړې پر پای ته رسولو خبرې کړي. سعودي عربستان تر اوسه د حوثي یاغیانو له مشرانو سره د خپلو استازو د خبرو په اړه څه نه دي ویلي. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پر خپل هیواد د روسیې د پرونیو هوایي حملو له کبله سخت انتقاد کړی او د روسیې دولتي تروریست دولت بللای دی. د اوکراین په جنوب او ختیځ کې د روسیې هوایی بریدونه روان دي، خو په زاپوریژیا کې پرونی بمبارۍ چې د کلیسا یو پادری او د هغه یولس کلنه لور یې ووژل د ارتودوکس عیسویانو د خرما یکشنبې له ورځې سره برابره وه. زلنسکي په خپل بیګاني ویډیویي پیغام کې دا د یو تروریست دولت کار وبله او ویې ویل چې روسیه په دې کار سره نور هم ځان له نړۍ او بشریت څخه منځوي کوي. د اوکراین پوځن په یو بیان کې وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې د روسیې 50 حملې شنډې کړې دي. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو را سره اوسې د خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکه خبريږي. یوې نړیوالې مؤسسې په خپل تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د تنظیم شویو جرایمو کچه لوړ شوې ده. د طالبان حکومت دا راپور ردوي.
دا اوس موږ په ټول هیواد کې د لزرو په شاوخوا کې بندیان لرو چې نیمایي کړي دي جرمي اړخ ولري. نو دغه محاسبه سمه نه ده، موږ ته دقیقه نه ښکاري.
په دې اړه مو په یو مرکه کې د یو شنونکي نظر هم اخیستی.
ډېر عوامل فقر دی، ترڅو چې شرایط د خلکو دپاره آماده نه شي، کار ورته برابر نه شي، احتیاجي نه خلک خلاص نه شي. دا خو په نورو نړۍ کې هم شته.
په نورو موضوعاتو کې پروزګان او هلمند ولایتونو کې له موټرو د تورو شیشو د لری کولو عملیات پیل شوې دي.
دریو کانو څخه د اهمیت ملي لیوا مفهومونه همدار از امنیه قمندانی در دو دروی ارگانو سخته دقا فرمان فامل که دو بانی کمپین روان دی.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د بیلاروس مستبد واکمن له روسیې څخه د امنیتي ضمانتونو غوښتنه کړې. او په دوهمه نیمای کې 25 دقیقې اونیز پروګرام خپریږي چې د هیواد په لویدیځ کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد د وروستیو عملیاتو په اړه بحث پکې کیږي.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکلستا سکوربایم. میر احمد سپای د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو لومړی موضوع ته. د نړۍ د وګړو د ارزونې ادارې یا ډبلیو پی آر په خپل نوي راپور کې افغانستان د نړۍ څلورم هیواد بللی چې زیات تنظیم شوي جرمونه پکې کیږي. د ادارې همداراز ویلي دي چې د افغانستان د وګړو شمیر نږدې 240 میلیونه دی. د دې ادارې د راپور له مخې په افغانستان کې د جرایمو بېلابېلې بڼې شته او پراخې بېروزګارۍ د جرایمو له زیاتوالي سره نور مرسته هم کړې، خو د طالبانو حکومت دا راپور نه مني او وایي چې جرمونه د تیر پرتله کم شوي. په دې اړه جزئیات د امید زهیرمل په راپور کې واورئ.
د نړۍ د نفوسو د بیا کتنې اداره وایي افغانستان د جرمونو له امله د نړۍ په کچه څلورم ځای لري. د ادارې په خپل تازه راپور کې لیکلي په افغانستان کې فساد، قتل، هدفي وژنې، د نشه یي توکو قاچاق، انسان تښتونه او د پیسو مینځل لا هم روان دي. له افغانستان، وینزویلا، پاپا نیوګینی او سویلي افریقا مخکې دي او په دې نوملړ کې په ترتیب سره لومړی تر درېیمې درجې ځای خپل کړی. د ادارې ویلي په افغانستان کې په لویه کچه بېروزګارۍ د جرایم له زیاتوالي سره ډېره مرسته کړې ده او تر خوا یې بېوزلۍ د غلا په څیر جرمونو ته لار پرانستې. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیا دا راپور نه مني او وایي په افغانستان کې جرمونه د تیر په پرتله راکم شوي دي.
دا اوس موږ په ټول هیواد کې د 10000 په شاوخوا کې بندیان لرو چې غن نیمایي حقوقي دي په دعوه او دنګلو یو بل باندې سره لري او نیمایي کده دي جرمي اړخ ولري. نو په ترور د سوالاتو باندې دا نیمای د دې سپینزر شاوخوا کې تقسیم کو د جرمونو کچه ډیره ټیټه ده. نو دا محاسبه سم نه ده مخته د خدمت کاری.
د طالبانو د حکومت وایاند شمال په افغانستان کې د جرایمو د کمی خبره کوي چې د مارچ په شله منیټه د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایان عبدالنافی ټکور رسنیو ته وویل په 1400 کال کې 14015 ټول افغانستان کې د بیلابیلو جرایمو په تور نیول شوی دي. د نړۍ د نفوسو د بیا کتنې ادارې د نشه یي توکو تولید او قاچاق د جرایمو د زیاتوالي په برخه کې یو مهم فکتور بللی او زیاتوي. په 2000 کال کې افغانستان د نړۍ 85% تاریخ تولیدول. د دې ادارې له قوله که څه هم طالبان واک ته رسیدو وروسته ژمنه وکړه چې د کوکنارو د کښت مخه به نیسي، خو د کوکنارو کښت د افغانستان د کړکیچن اقتصاد یوه مهمه برخه ده او د طالبانو لپاره به یو مخ یې له منځه وړل ستونزمن وي. له بل غاړې بیا د طالبانو حکومت ادا کوي چې په ټول افغانستان کې د کوکنارو د کښت مخنی ولیا او هر ورځ د لمنځه وړلو لپاره هڅې کوي. د نړۍ د نفوسو د بیا کتنې ادارې د خپل راپور په یوې بلې برخه کې د افغانستان نفوس هم راخستې وایي. اوس مهال د افغانستان نفوس نږدې 240 میلیونه دی. په داسې حال کې چې د جمهوري نظام پر مهال د افغانستان د احصایي او معلوماتو ملي ادارې په خپل کلني راپور کې د افغانستان نفوس 33 میلیونه او 600 زره ښودلی و. خود نفوسو ته کتنې بیا اداره وایي د افغانستان نفوس مخ په زیاتېدو دی او اټکل کوي که همداسې روان وي تر 2040 میلادي کال به 70 میلیونه تنو ته ورسیږي.
و اموریدل چې د نړۍ د وګړو د ارزونې ادارې یا ډبلیو پی آر د راپور له مخې مالی او اداري فساد، اختطافونه، د نشه یي موادو قاچاق او غیر قانوني پیسو سپینول هغه جرمونه دي چې په افغانستان کې ډیر ترسره کیږي. د جرمونو دا کچه د دې لامل شوې چې یاده اداره افغانستان په نړۍ کې د ډیرو جرمونو لرونکو هیوادونو په څلورم ځای کې راولي. مرسلین ارسلا د سیاسي چارو لشنون کې خلیل احمد نادم سره د دې راپور پر جزئیات مرکه کړي او لمړی ترې پوښتلې دي چې د دې جرایمو لوی عوامل کوم دي او څنګه زمینه ورته برابر شوه.
هغه هیواد چې 240 کال جنگ وي، خلکو لپاره کار نه وي او د سواد سطح ټیټ وي، دا ټول عوامل دي چې خلکو پر ژوند باندې تاثیر کوي او دغه جرایم رامنځته کیږي. ډېر عوامل فقر دی. دغه کابل قومندانی ویاند یو شپه دغه خپل په مرکه کې وویل چې 2000 کس کسانی نیولې دي د جرم او جنایتو په دې حساب. په دې معنی ده چې جرم او جنایت شته چې دوی نیولې دي، که نه نو ولې خلک دوی بندیان کوي؟ ترڅو چې شرایط د خلکو ته سره د خلکو لپاره آماده نشي، کار ورته برابر نشي، او د اقتصاد سطح لوړ نشي، د احتیاجي نه خلک خلاص نشي، دا خو په نور نړۍ کې هم شته دی، اما افغانستان خو یعنی 8 میلیونه خلک ډېر د بعض وضعیت سره مخامخ دي. نو کېدای شي چې دغه عامل ټول پر دغه باندې تاثیر وکړي چې خلک بغلا ته لاس ووي، اختطاف کې لاس ووي، نور کارو ته لاس ووي.
نادم صاحب، په دې راپور کې اکثریت جرایم چې یاد شوي سازمان شوي جرایم دي، او تر ډېره په دولتي ادارو کې هم د هغې امکانات شته چې ترسره شي. نو دې ته په کتو تاسو څونه فکر کوئ چې دغه جرایم سازمان شوي جرایم وي، او په سیستماتیک ډول په دولتي ادارو کې د ترسره کېدو شرایط مساعد شوي وي؟
دا سی و چې په خوا طالبان هم چې خپل مبارزه کوله، دوی د دوی یو سورس یا منبع د عاید دغه مواد مخدره و چې دوی کاروله، او ټول هیواد کې تقریبا کرل کېده او د دینه دوی استفاده کوله. بل دا چې پخوانی دولت یا جمهوریت کې هم ځینې کړی وي چې دوی په مافیا کې وو، او د مواد مخدره کې لاس درلود. حتی بهرنیان هم د دوی سره همغږی وو، او رالو فساد. خبر داده چې طالبان خو ټول به اټکټ کړي چې مثلا 10000 کس یا 30000 کس طالب دی په افغانستان کې. نو دا د 50000 دا 50000 خو توی عموماً په اصطلاح شو عسکرو افسرو په څیر د دوی د جنگي ډلې دي، اما دلته په اداراتو کې خو دوی خلک نه درلوده، بیا هم هغه پخوانی خلک ګمارل شوي دي، او دوی خو اموخته وو په فساد باندې، او د دوی سره طالبان هم دانمانه و په دې کې ښکیل په دې چې ډېرې دوی ونیوله، دغه طالبان چې رشوت نیوله یا فساد کوله نیول شوي دي. په دې معنی چې هم طالبان دي هم پخوانی خلک چې په عادت دولت په فساد او په رشوت هغه هم اوس کار کوي دوی سره.
اوس په افغانستان کې د بیکاری کچه ډیره لوړه ده، او د خلکو اقتصادي وضعیت هم ښه نه دی. داسې یو وضعیت ته په کتو او سیاسي شرایطو ته په پام، څونه تاسو دې امکان ویني چې اصلاحات رامنځته شي او بلاخره د جرایمو کچه یو څه راټیټه شي؟
خبره ده، د افغانستان مسله خو اوس یو بین‌المللي مسله ده. تاسو ګورئ چې یو خدای چې بین‌المللي اجماع د افغانستان په اسی کې موجود دی، دا چې دنیا هیوادونه افغانستان په رسمیت نه پیژني، دا یو موضوع ده. چین، روسیه، ایران دا خود امریکا سره مخالف دي، چې امریکا به مشکل لري د طالب سره په رسمیت نه پیژني او خپل متحدین نه پریږدي. نو دا هیوادونه ول نه پریږدي، په دې چې دوی سوال لري، دوی مشکلات لري د طالب سره. طالب تر اوسه ځان داسې عیار کړی نه دی، هغه کړنې چې طالبان کوي دا مخالف دي د افغانانو غوښتنه ده او د دنیا غوښتنه ده. دغه مشکلات تر څو چې حل نشي په افغانستان کې امن او ثبات راتلای نشي، او بل رواني امنیت موجود نه دی په افغانستان کې. با ثبات حکومت چې هغه متخصص او متعید حکومتي او د خلکو په زړونو وي، د انتخاباتو له لارې وي، مشروعیت ولري، رامنځته شي تر څو چې دایمي ثبات افغانستان کې راشي او سوله امنیت تامین شي په وطن کې.
د سیاسي چارو شنونکي خلیل احمد نادم و چې د نړۍ د وګړو د ارزونې د ادارې د وروستي راپور په اړه خپل نظر څرګنداوه. په دې راپور کې ویل شوی دی چې مالیه او اداري فساد، اختطافونه، د نشه یي موادو قاچاق او د غیر قانوني پیسو سپینول هغه جرمونه دي چې په افغانستان کې اوس مهال ډیر ترسره کیږي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلی شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لندو څپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
په روزګان او هلمند ولایتونو کې له موټرو څخه د تورو شیشو د پاکولو کمپاین پیل شو. د طالبانو سیمایز چارواکی وای له دې کار سره به د غیر قانوني وسلو، غلو او نورو مشکوکو کسانو مخاوني ول شي. خلک غوښتنه کوي چې طالبان دې د تورو شیشو دا کمپاین عملاً پر مخ یوسي.
د دوروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ شهر کې د منار څلور لاري مرکزی نقطه ده، چیرې چې د تورو شیشو د پاکولو کمپاین ترې پیل شوی دی. دا اورزګان ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس کاریا غولی کوریشی د دې کمپاین پر مهال په ترینکوټ شار کې رسنۍ ته ویل چې دا کمپاین به پر ټولو یو شان پلی کیږي.
زمینی و سامالا اورزګان ولایت کې د همدغه فرمان د عمل کېدو چارې روان دي چې تقریبا درې اورګانو څخه د اهمیت ملي ترڅنګ د لیوا په خپله اندازه بیا هم مندانی د دوه درې اورګانو څخه دغه فرمان په عمل کېدو باندې کمپاین روان دي او حقیقت دا زمینی چې دا کمپاین
بلخوا د اورزګان په گاوند هلمند کې هم طالب چارواکي د موټرو د تور شوشو د کمپاین د فایلولو خبر ورکوي. د هلمند ولایت لپاره د طالبانو امنیه کمانډان مولوی عبدالحکیم مبارک د نظامی او امنیتی مسولینو غوښتنه دي چې د خپل موټرو تور شوشې پاکې کړي. د دغه راز پر ملکی خلکو هم ځخ کړي دي چې د خپل موټرو تور شوشې پاکې کړي، کنو امنیتی مسولین به خپل ورته پاکې کړي. لاجی ټولو سره سره خلک هم د دې کمپاین په پیېدو سره خوشاله دي، خو غوښتنه کوي چې باید دا کمپاین په عملی توګه پر ټولو یو شان پلیسي. دا په داسې حال کې د چلې وړاندې هم په دغه ولایتونو کې د تیر جمهوري نظام پر مهال او دغه راز د طالبانو د اوسنۍ واکمنۍ پر مهال باندې د تور شوشو د پاکولو کمپاینونه پیل شوي وو، او په عملي توګه دغه کمپاینونه تر ډېرې مودې نه و تطبیق شوي.
قدر من اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې په یو راپور کې واوري چې د تخار ولایت په مرکز کې خلک د اوبو د سطح له چټیدو څخه شکایت کوي. د خبرونه په دوهم نیمایي کې د 25 دقیقې اونیز بحث اوریدل هم مه هیروي. خو لومړی ورځو نړیوالو مسایلو ته. د بلاروس مستبد واکمن الکساندر لوکاشنکا له روسیې څخه د امنیتي ضمانتونو غوښتنه کړې. هغه دا غوښتنه نن په پلازمینه مینسک کې د روسیې له دفاع وزیر سرګی شویګو سره په لیدنه کې مطرح کړې ده. لوکاشنکا ویلي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم د امنیتي ضمانتونو په اړه غږېدلی. صفی الله ستانکزای په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات اوروي.
د بلاروس دولتي خبري اژانس بلټا د دغه هیواد د مستبد واکمن الکساندر لوکاشنکا له قوله راپور ورکړی چې بلاروس داسې امنیتي ضمانتونو ته اړتیا لري چې پر دوی د برید په صورت کې به روسیا د خپلې خاورې په څیر دفاع ورنه کوي. لوکاشنکا وویل روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم د امنیتي ضمانتونو په اړه خبرې کړې دي. د بلاروس په پلازمینه مینسک کې د دوشنبې په ورځ د روسیې د دفاع وزیر سرګی شویګو او د الکساندر لوکاشنکا د خبرو اصلي ټکی هم د امنیتي ضمانتونه، پوځي تمرینونه او د یوې ګډې ډلې رامنځته کول وو. لوکاشنکا شویګو ته ویلي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین څه وخت مخکې له ده سره په خبره کې ژمنه سپارلې چې د بلاروس په وړاندې د تیری په صورت کې به روسیا د خپلې خاورې په توګه ترې دفاع کوي. لوکاشنکا زیاته کړه دا هغه امنیتي ضمانتونه دي چې موږ ورته اړتیا لرو. لوکاشنکا او شویګو د پوځي روزنو او د روسي ځواکونو په شمول د یوې تش په نامه ګاډې ډلې د تنظیم په اړه خبرې کړې دي. د بلاروس واکمن ویلي دا همګړې زرګونه روسي ځواکونه په بلاروس کې میشت دي او دوی به هم تر کومه چې اړتیا وي د دغو پوځیانو په روزنه کې مرسته وکړي. د بلاروس مستبد واکمن او حکومت پر اوکراین د روسیې له یرغل هر اړخیز ملاتړ کړی دی. دوی د روسیې پوځیانو ته خپله خاوره او پوځي اډې په واک کې ورکړي چې د اوکراین پر ښارونو د برید لپاره ترې ګټه پورته کړي. روسیې د 2022 کال د فبروري له 24 پر اوکراین یرغل وروړی چې تر دې دمه یې زرګونه اوکراینیان وژلي دي. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو ویلي بلاروس روسي پوځیانو ته 15 مجهزې پوځي اډې په واک کې ورکړي او سربیره پر دې خپل پوځي روزونکو هم د روسي عسکرو د روزنې لپاره موظف کړي. شویګو د دغه همکاریو په لا پراختیا او غښتلې کولو ټینګار وکړ. د روسیې دفاع وزیر داسې وخت له خپل گاوند او متحد بلاروس سره د پوځي همکاریو په لا پیاوړي کولو ټینګار کړی چې د اوکراین په ختیځ کې د روسي پوځیانو بریدونه زور اخیسته. اوکراینی چارواکو ویلي په تېر یوه شپه ورځ کې د روسیې پوځیانو لګ تر لګه 50 بریدونه شنډ کړي. روسیه د اوکراین په ختیځ کې د باخموت، لیمان،
اویدیوکا او دونیتسک او زی پمارینکا بریدونه کوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی یک شنبه ناوخته په یو ویډیو پیغام کې د روسي ځواکونو په برید سره د یوې اوکراینی یو لسکلن انجلۍ او دغه د پلار د وژل کېدو پیښه وغندله او وی ویل چې روسیا په دا ډول بریدونه سره ښیي چې څنګه له نړۍ او انسانیت ځان منځوي کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري چې په 19 یوشت او 25 مترو لاندو څپو خبرونه کوي. قدر من اوریدونکو او اوسام ورزو د لویدیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو. ملالی بشیر د لویدیس مطبوعاتو ته کتنه کړي.
د هیل ورځپاڼې پرون د 2023 کال په اگست میاشت کې افغانستانه د امریکا متحده ایالاتونو د وټولو په اړه پر انتقادونو لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلی چې سپینې ماڼۍ د 2023 کال په اگست میاشت کې افغانستانه د وټولو په اړه د پنځشنبه په ورځ پر 12 مخونو خپل ارزونه خبره کړې ده. په دې ارزونه کې د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ پر اداره انتقاد شوی چې د اوسنی ولسمشر جو بایدن تر واکمنېدو مخکې د هغه پر وړاندې انتخابونه محدود کړي وو. د بایدن حکومت استدلال کوي چې دوی مجبور ول افغانستان امریکایي ځواکونه وباسي ځکه مخکېنی ولسمشر په دې اړه له طالبانو سره موافقه لاسلیک کړې وه. د هیل ورځپاڼې په لیکنه د بایدن ادارې له افغانستانه هغه وخت شاوخوا 300 متحدان او امریکایي وګړي وایستل او د خلکو د ایستلو هغه پروسه له ګډوډۍ سره مخامخ شوې وه. دا هغه وخت و چې کابل هم د طالبانو لاسته ورغی. هغه وخت په زرګونو کسان په کابل کې د حامد کرزی نړیوال هوایي ډګر ته ورغلي و چې دې کار د تخلیه یا د خلکو د ایستلو پروسه پیچلې کړه او یو ځانمرګي برید هم تر 180 زیات افغانان او 14 امریکایي پوځیان ووژل. د سپینې ماڼۍ په دې ارزونه کې چې تر عمل وروسته بیا کتنه بلل شوی دغه ستونزې منل شوي خو اسناد په خپله بحث پرون کې بلل شوي دي ځکه د ورځپاڼې په لیکنه بیلابیلې کمیټې په پام کې لري چې دغه موضوع وڅېړي. د هندوستان آنلاین خپرونې فرست پوسټ پرون په افغانستان کې پر شوزو انجونو د طالبانو پر فشارونو او په دې اړه د تازه خبرګونونو په باب لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي د دې لپاره چې طالبانو ته قناعت ورکړل سي څو په غیر دولتي سازمانونو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې د شوزو پر کار بندیز پای ته ورسوي، اروپای ټولنې په افغانستان کې خپلې مرستې مشروطې کړې دي. فرست پوسټ د جنو خبري سرچینو په حواله لیکلي چې اروپای ټولنی ویلي په افغانستان کې خپل مرستو ته په هغه صورت کې دوام ورکوي چې لمړی د طالبانو اداره د شوزو پر کار بندیز پای ته ورسوي. د ټولنی د ملګرو ملتونو په ادارو کې د شوزو پر کار بندیز له نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې وباله او ویلي دي چې له افغانستان سره تر هغه خپل مرستو ته دوام نسی ورکولای چې د جنسیت موضوع ته پام ونه شي. خبرونه د اروپای ټولنې د اعلامیه یو برخه راخسته چې لیکلې دي ل طالبان غواړي چې شذو ته په برابر او په مفهوم ډول د مرستو رسولو په چارو کې ونډه ورکړي چې شذو وکړای شي په ټولنه کې فعال ونډه ولري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناماد اپریل په څلورمه وویل چې په ننګرهار کې د شذنه کارکونکو د کار مخنیول سوی ده. یوناما په جواب کې لغپلو څبان دي 3000 نارینه او شذنه افغان کارکونکو وغوښتل چې تر بل امر پورې د کارونو ته نځي. طالبانو په تیر دسمبر میاشت کې په غیر دولتي کورنۍ او بهرنۍ موسسو کې د شذو پر کار بندیز لګولی وو خو د ملګرو ملتونو ادارې ورڅخه مستثنا وي. ملګرو ملتونو ویلي د طالبانو دغه محدودیتونو اړو کسانو په ځانګړې توګه اړو شذو ته د بشري مرستو رسولو چاري اغیزمنې کړې دي.
زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه هم خبريږي خو له هغه مخکې د تخار ولایت د مرکز تالوقان ښار د ځینو سیمو اوسیدونکو وایي چې د دوی په سیمو کې د ځمکې لاندې اوبو کچه ټیټه شوې ده او له دې کبله د دوی نیمه ژورې څاګانې هم وچې شوې. د تخار د اوبو رسونې او د ښاري فاضلابونو د ادارې چارواکي د خلکو ستونزې مني او وایي یو لړ پلانونه یې تر لاس لاندې دي چې په عملي کولو سره به د خلکو ستونزې اوارشي.
په تخار کې د ځمکې لاندې اوبو کچې کمیدو د دې ولایت اوسیدونکي اندېښمن کړي دي. د تخار ولایت مرکز د تالقان ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي چې په وروستیو کلونو کې د دې ولایت مرکز اړوند په ځینو سیمو کې د ځمکې لاندې اوبو کچه ټیټه شوې او له امله د زیات شمېر کورنیو د اوبو نیمه ژورې څاګانې وچې شوې دي. د تلقان خر یو وستون کی امن الله په دې تړه آزادۍ روډې ته وویل
چا خوش دا سیستم او برسوین
ده او بوت سا و چه سوی ده موږ د شا کو بونه درو د شاري او بور سونی ادارې ته مو څو ځلې مراجعه وکړه خو څوک پم درنه نه کوي وس مت سا کیندن کو ته لزر افغانۍ ور کړی چې یو څو متر نور سا و کیندي ګوندی او بورا وځي
د تلقان خر د سرای سنگ سیمې یو وستون کی فرید احمد هموای چې د دوی په سیمه کې د اوبو نیمه ژورې څاګانې وچې شوې دي
د
نیمه ژورو څاګانو اوبه ټیټې شوې دي او یا هم وچې شوې دي موږ نه پوهیږو چې څه مسله ده د څاګانو اوبه د ټیټېدو په حال کې دي او دې مسلې موږ اندېښمن کړي یو
څلوېښت کلنه امین الله چې له شل کالو راهیسې د اوبو د نیمه ژورو څاګانو د کیندلو په برخه کې کار کوي هغه وایي د پخوا په پرتله ساش کال د ځمکې لاندې اوبو کچه ټیټه شوې ده
د پخوا په پرتله د ځمکې لاندې اوبو کچه ټیټه شوې ده په ځینو سیمو کې تر دو مترو او په ځینو سیمو کې تر درې متره پورې د اوبو کچه ټیټه شوې ده
د تخار د اوبو رسونې او د ښاري فاضلابو د ادارې چارواکي هم د خلکو داوی منی او وای په هیواد کې پرله پسې وچکالۍ د نفوس زیاتوالی او د اقلیم بدلون هغه لاملونه دي چې له امله د ځمکې لاندې اوبو کچه ټیټه شوې ده د یادې ادارې امیر کریم الله حقیار بیک آزادۍ راډیو ته وویل
دلیل پوینافتن سات یاب در میات تخور
د تعلقانو خار په اتو ناحیو کې د خاري او بور سمنې چلیر ساته خدمتونه فعال دي د نفوسو زیاتواله وچکالی او د هوا تودوخي هغه لاملونه دي چې لامل د تعلقانو خار په ځینو سیمو کې د اوبو نیمه ژورې څاګانې وچې شوې دي زمونږ څاګانې ژورې دي او فعال دي
د یاد ولایت یو شمیر سیمو اوسیدونکو په داسې حال کې د نیمه ژورو څاګانو د وچېدو له امله شکایت کوي چې له دې وړاندې د افغانستان د یو شمیر نورو ولایتونو اوسیدونکو هم د نیمه ژورو څاګانو د کاریزونو د وچېدو له امله خپلې اندېښنې څرګند کړې وې
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده
د ازادي راډیو خبرونه څلورویشت ساعته و ورځې د اونۍ اوري ستاسو له پیغامونو
محمد اسلام همت هم د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ له کلاګۍ سیمې څخه ستاسو سره په تماس کې يم وروره د کلاګۍ د خلکو غټ مشکل د صحت په برخه کې دی متاسفانه دلته زموږ په سیمه کې کوم کلینیک هم نشته او هغه ګرځنده روغتیایي ټیمونه هم زموږ سیمې ته ناراضي یوازې په هغه سیمو کې خدمات وړاندې کوي چې هغه شهرونو او بازارونو ته ډیر نږدې نو زما غوښتنه دغه ده چې دغه ګرځنده روغتیایي ټیمونه زموږ سیمې ته هم پاملرنه وکړي زموږ سیمې ته راشي او زموږ د خلکو هغه صحي مشکلات حل کړي
دلته خو دغه ورځې اوس بېخې ګرانې ده مساکله کې چې دا روژې راغلی ده په هر شي کې سل روپۍ پنځوس روپۍ دوه سوه روپۍ لوړوالی راغلی دی داسې مشکلات خو ستا ورکړه
زه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه ستاسې نه میسج پرېږدم ځکه چې زموږ بازارو کې د خوراکي توکي او غیر خوراکي توکو نرخونه بیخي لوړ شوي دي د عمارت د مسؤلینو زما هیله ده چې نور نرخونه کنټرول کړي وسلام
شیخ زاهد یم د هلمند څخه یو ځل بیا د نور افغانانو په څیر او د نړیوالو په څیر پر محترمو طالبانو باندې پر لوړ پورو چارواکو باندې دا غږ کوو چې محترمینو نور د افغانانو تعلیم مه محدودوي نوی کال شروع شوی دی څو ورځې دا د تیرې شوي دي موږ د خبرو ته انتظار یو چې نوی فرمان باندې صادر شي چې ښوونځي پوهنتونونه ایله سوله نو د پوهنتونو ایله کول او داسې د ښوونځیو ایله کول دا د ټولو افغانانو او د نړیوالو ټولنو غوښتنه ده تعلیم د هر انسان کمال دی چې خپل حقوق او د بل حقوق د خپل معاشره او د بل سره معاشره دا پښکزده کیږي او یو تعلیم کمال دی که نارینه او ښځینه دا یې جوړه دواړه تعلیم ولري دا به بیا نیکمرغه ژوند ولري د نړۍ بعضې مغرضې د عیسای ډلې دا هم د بې تعلیمه خلکو څخه خپل په ګټه زیاته استفاده کولی شي الله تبارک او د الله رسول په تعلیم باندې ټینګار کړی دی نبی کریم علیه السلام وایي چې تاسو خپل د اولادو ترمنځ توپیر مه کوئ دواړه روزونه کوئ او په دواړو تعلیم کوئ
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د مازدیګر څلور